د ماسختن نه په چشپی احمد شبریم د صدرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چارواکی وای ټول بیا اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکزی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور لمخي شاغلي اتکزی امدارنګ وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د سلو لړۍ بشپړ شي د نورو کډوالو د سلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو لمخي په دې هیواد کې شاوخوا 3.4 میلیون افغان کډوال وسی چې سباندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرانډیکر پر خپل اکسپانل لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له شی همکارۍ خوشاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسیدو خبر ورکړ پاره لامی کې چې زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې خبره کړې ویل شوی چې دا غونډه د تیر دوشنبه او سېشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې و اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د شخې د متونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله خونزاده پر لارښوونه سرخي او په یو برخه کې نوموړي ټول وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغه افغان کډوالو ته چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته سنول کیږي خدمت ته د خپل کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د پدیاړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوی به د وی موافقې لمخې ډیر ژر آزاد شي ډیر د آرامۍ احساس کوي حماس چې د امریکا متحد ایالاتو او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله پیشنی د اسرائیل پر جنوبی شارګوټو د اکتوبر 2 مینیټې په بریټ کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دی ولسمشر بایدن پرون سیشن به وویل د ډیر خوشته چې یو شمېر دغه زړور به په منځنی ختیځ کې د شوی موافقې د بشپړ عمل کې دوه پترس کې بیرته خپل کورنیو سره یوځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې د څلور ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وای ټول هغه ایرانی سخت څوارلس بي پيلوټ الوتکې یې راخورځولي چې روسي تیر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حمله لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبه د بیلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه الوتکه د دنیپروپتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوې دي د مالدو او حکومت نن د پارلمان لغړی وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي په مالدو کې پروسس کال روس تر دې بیړنۍ حالت اعلان شو چې روسي پر اوکراین د فبروري په څلور وشتمه غیر معجب برید پیل کړ مالدو له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتر وشت سرحد لري ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري له پاکستان یو شمیر ستانه شوی کډوال وای
نن یو اروپا د سهارا مې کې اروپا یو کوم اکشوي
پورن مورنم غره پاتاسوله پورنمو درمې سند اکشلی سراب پاتاسو دایو غره پاتاسوله
افغانستان ته د ستنوشیو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د کډوالو علي کمشنري تازه اندیشنې په دې خبرونه کې در سره شریکو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د شوانځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې جوني نه لیدي
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندزیو ته زدکړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د امشخې ادارې اندیشنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لاسو بجو لا ازادي راډیو اوریدل شي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري استاذ وی له پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو وستل په افغانستان کې روان بشري بحران په سپره خوي. فلیپا کانډلر چې پرونی له اسلام آباد ته آنلاین په جنوا کې وی مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپنا نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غم نه خوړل شي شاید له عمله یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استاذ فلیپا کانډلر وای د خوځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنیدونکو ډیری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډلې زتوګه اخراج په افغانستان کې روان بشری ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونی له اسلام آباد ته آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډیرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشری بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي. په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفي اغیز کړي چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 مینیټې راهیسې 320,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ورسېو کې نږدې 300,000 افغانان افغانستان ته ستول شوی دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استاذ فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ته یو وختل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپل خوخه خوندي او باعثه وي. هغه دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستان غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وای د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوښړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتاسول پورنم درمې سند ښلې سراب پاتاسو ځایون ګره پاتاسول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وای ډېرې راستنیدونکو نه هیلې دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوی خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مرشي ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډې ته هم ویل چې راستنیدونکو خورا ځان منونکي او دوګدې مودې لپاره سم دستیم راستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډلیز اخراج له لسیز جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومک شوې. دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسې کې استاد ما نو مدرسې کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم بچلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل ما هم بلارې کرا کړل نو بیا دا هغه څه کې ویل چې ورو چا سره د سری نی یا غني هغه ته مونږ د کنسال د دې چې له خوانه دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی وه ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نشي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خوندزی ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خوندزی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکور او واته خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستانه شو. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل ایکسپانه د یوې لامی په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنۍ ښوونځیو کلنۍ آزموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمی ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، آزموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ آزموینه پیل شوه. نن چې زه کلنۍ آزموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ هغه څه که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي موږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي د ښوونځي دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکي د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت له هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,30,46 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خوښي او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د میندې چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښي او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، وی ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې ور وړو.
د هرات اوسیدونکی نثار هم مای چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو، هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزله سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې مین ووهلم، لکله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. 4-5 ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 3-5 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه ارغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو ترڅنګ په غزه کې پوځي عملیات څنډوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخدریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوې موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي، او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د 150 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربند په موده کې به د غزې پر جنوبي برخه ټول هوایي بریدونه دروي، او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، د ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایي چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیمه په ټول افغانستان کې اوري تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت 19 پروګرام اوریدل شي. په ننګرهار کې د تیر جمهوریت نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. د وشل شوی سارانوال نقی محمد تقی د کورنۍ یو شمیر غړیو ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. اکرام الله اکرام راپور لري.
په ننګرهار کې د وژل شوی څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنځشنبه نه تر دوشنبه ورځ دوی جسدونه په سړک کې پراته په بیسودو ولسوالۍ مربوط یو دامان کلی هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغوی بیا پرې خبرېږي او دا جګی وړي شفاخانه د سیاتامې د ننګرهار ته
دی. وایي نه پوهېږي چې په پیخه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو پالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې ناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وجل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وجل شوي دي.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو پاره چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او د قتلونو چې ورځ تر بلې ډېرې کې د ډېرې اندېښنې وړ دي.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبانو ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي، خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اګست له 15 د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یونامه هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونامې دغه راپور رد کړی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د د یوې معترضې افغان میرمنې بهاري کریمی نشرې خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمېر معترضو میرمنو هم دا غې نیول تایید کړی او وایي چې نوموړي د اکتوبر په 18 نیول شوې او تر اوسه کورنۍ په خوشي کولو کې پاتې راغلې ده. په تیرو څو میاشتو کې لنډا پروانی، منیجه صدیقی، جولیا پارسی او پریسا آزاده وروسته د 15 اعتراض کوونکې میرمن د چنیول کیږي. جزئیات تابعید سپوږمۍ په راپور کې.
د معترض میرمنې بهاره کریمی یوې خپلوانې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهاره کریمی د اکتوبر په 18 د کابل ښار په جمال مینه کې خپل کور بیولې ده. هغه چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر وسلوالو چې ورسره یو خزه هم و نوموړي په کور دننه ونیولا. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړي د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسی، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیجی صدیقی په ګډون څو نورې اعتراض کوونکې ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بهاري کریمی نیول کېدل تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
خواهیم که به مدنی دول معترضی میرمنی دی او دادالت خوختنی لپرخ پر وقت پرده کوی حقی نوی چو بندیه میشی زکر چه نخواهیم دی او نه لطالبان سر پا جگره که وی چو شکنجا که گی او بیخنه تکان ور کوی که گی.
یو بل معترض میرمن پاریسا مبارز وایي چې معترض ښځې نه یوازې په لارو او سړکونو کې بلکې په کورونو کې هم د طالبانو لخوا تر فشار لاندې دي. پاریسا له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
متاسفانه از صحت مندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبته مرغه تو دوی دو وضعیت بعد معلومات نشته چه په زندان کې ورسره څه ډول چلند کیږي او دا د اندېښنې وړ ده چې ښځې نیول کیږي او کورنۍ نه خبریږي. د معترضو ښځو نه مالي امنیت شته او نه ځاني.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رزمان
موږ د خپل لارویو مجبورو پړه اندېښمن یو او له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د دغو ښځو د ازادۍ لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل. خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې 15 مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې مور سره ډېر ظلم کیږي، مور سامانونه ګرځول کیږي، مور لري کارډونه لرو د کارډونه راسته ایستل کیږي، ورورو پیسې په نا کاره سخصل کیږي. ورور
نو له اسانی مهارت مغواړو چې د خپل د لغمان پرسونل د ترغید ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادرانه یدن ل امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدل کړي. دا حمله دلته یې نو لغمان ولسونه له دوه ورځ په ورځ لري کی خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لريوالې ته راولي. السلام و رحمت الله و برکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوره دي. سونه ماجرین در پوتراسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس یو متاړه دی وکي سي جوړ سي. نو سلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه څلورویشت ساعته د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د دې ساعت په خبرونه کې وړاندې د سپورت ونیس پروګرام